لای کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅونکوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونکوونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅونکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولې. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوي کسان تورن شوي چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې اغورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم اونیز بحث په ژوندۍ توګه مخفریږي. د بحث موضوع له افغان ژورنالستانو ته ورپېښ ګواښونه او په اړه باندې د ژورنالستانو اندېښنې. اجمل اند دغه بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي زه اجمل اند ماو د 25 دقیقو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو لپاره یو ویرجن میاشت وو، همدارنګه د ژورنالیستانو لپاره خونړی هم وو. د نومبر په 8 په کابل کې د ټولونی اوس په خانه ویان یما سیاوش په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د سونورو کسانو سره وژل شو. د نومبر په 12 په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په هغه چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوه. همدارنګه د ډسمبر په 10 همدا څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د خبریال او همدارنګه اجتماعي فعاله ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوه. او په وروستیو کې په کابل کې د آریانا نیوز د خبریال مرګ هم یوه مرموزه پیښه ګڼل کېږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 25 دقیقې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره را سره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شمله نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی او همدارنګه وروسته به را سره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي که دار ته وای چې شمله نیازی تاسو را ته وای چې دغه ورستی پیخی دی یو خبریال پتوګه دی رسنیو دی وی کارکون کی پتوګه تا ته څه ډول کړی؟
ډېر مننه نان صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. پر رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پېښې له خبریالانو سره اوسوي، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې ترسره کوو، زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول، بلکې هغه یې شهیدان شول. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته نه وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. او تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو غږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېری، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځې پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې. داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مخته ویسو، هغه نه شو کولای، هغه څه مخته لاړ شو، ځکه چې یو تر څه ویره په ځای کې. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملالۍ زموږ لپاره یو ښه مثال و. زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده، بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملالۍ یا داسې نور نجونې مثال را کوي، یا داسې نور خبریالان مثال را کوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم ته غوندې یو خبریاله، هغه چې ووژله یا هغه شهید کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مخته ویسي، هغه چې هم نه شي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یی، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیخي د دغه سی یو لیدلوري نه او د پزنګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته شمل نیازی خور ته خپل نیک ویلې پرځونه وړاندې کوم. ول تیرو دوه درې کلونو نه راپدې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش لاکونه را پیدا شول، په ځانګړي توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون، پکتیا زون، ټول ژورنالستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور کوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه وو د غونډې نه وروسته، څلور ورځې نه راپه دې خوا زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی، او ما زه او رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره راسره دي، ویره احساس راسره دي. په ځانګړي توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په جمرده ده، دوی یوازې هغه ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي، په رواني او فزیکي لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه هاشمي صاحب. شاملی تاسو راته دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو ناامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له ناامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډیره مننه. یو خو عام خلک دي چې فردي کار کوي، هغوی د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال دی او ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته یې هم راکش کولی شي. دغلته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم، څنګه به د کوم څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده، او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی پنجونو کې دا موضوع راواخلو، ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم چې د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د زغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته، مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي که یو رسنۍ کې همکار وکړي، هغه حقونه چې یو سړي ته یو الګ خبریال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل دي، مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان دي چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال ورسره لاس او ګریوانې دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی ته دوام ورکوي ټولنه لپاره، خو بیا هم دغه مسله لا هم جدي کېږي او بل ستونزو سره لاس او ګریوانې.
مننه. راسره پلان کې اوسئ. نورو پوښتنو ته هم راځو. اوس د څو اورېدونکو نه موږ په بېلابېلو ولایتونو کې پوښتلي دي، همدا پوښتنه هم ترنه کړې ده چې څه فکر کوي چې ولې ژورنالیستان مهم دي، ولې د بریدونو سره مخ دي، دا دوی څرګندونه اورو.
ما نوم جناغه صالح ده، په ختیځ ولایتونو کې د کډیب رادیو خبريال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو کې په نخښه کې په دغه یوازې 13 یونیم میاشت کې تقریبا دغه درېم خبريال دی د رسنیو کارکونکو کې چې وژل کېږي. زمونږ هم له حکومت او هم له خپل وړخونو غوښتنه ده چې خبريالان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه دوی بي غرضه خلک دي او د هیڅ اپوري تړل نه دي. دوی دنده یوازې د خبرونو رسول دي او د حق خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام درنه وشي.
خبریال دولس جبه ده، کله چې دولس جبه ګونګ شي نو بیا به هغوی خپل احساسات څه ډول څرګند کړي. همدا خبریال ده چې د هغوی له احساساتو خبر دی، د هغوی ستونزې منعکسوي، تر چارواکو یې رسوي، چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا یې د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال دی چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپلې مقدسې سپیڅلې وظیفې لپاره د جنګ په لومړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړی دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاوو نه پرده پورته کوي.
نوم مخسان صدت ته دی خوست اوسیدون که هم خبریال او رسنی په موم که دی ولس ترگی او غوگونه دی بغیر دی خبریال نه طولن نیم گردی ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وي، خبریال ریپورت ورکوي، هغه دی د چارواکي هغې ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي چې د یوه راپور په اساس هغه ستونزه حل شوې وي. ده چې د بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زموږ یوه غټه لاسته راوړنه وه. دښمن غواړي چې دغه لاسته راوړنه د خبریالانو په وژل کېدو سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که موږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیز خیندي. که چیرې کې رسنۍ نه وي، د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به موږ ناخبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم، د روزګان ولایت دهراوود ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالان د ټولنې سترګې ګڼل کیږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه وچې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې را سره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالې د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي، دا داسې دي چې سکیل غالي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو، د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالستان ته نښه کوي، خبریالان ته نښه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري. یوه دا علت ده. دویم علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریم مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورم کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي. که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډز وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راځي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته برعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازی، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایي چې د ژورنالستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوي چې څومره موثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول سوی وای، شاید په دې اخیرو وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو. نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغېړي ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدي یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا د تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس د ورځې هغه ورځ مزدوري کې په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسوي، ولی وای من به دې شهیدان نو دغه ویره به من سره نه و دغه اندېښنه به من سره نه و حداقل کدا تیرم شو دی نو رسم دی یو اقدام وکي من بل چاره مشو زکه چې هر ورځم پتار سهار ورځم په ویره ده د خپل دغه صحنه شاهد یم چې زمون په دفتر باندې بریټو سوزال ته موجود لاغي نو رسته سو شو کله چې کوم اقدام شوی وای موږ به یعنی دوه ځلې دا بریج شوی دی یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای دا کار هم ونسو څو ځلې دی مختلف رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله
مننه
خبریال چې له کوره تر دفتره ځي په ستونزو باندې تګ راتګ کوي
مننه هاشمي صاحب تاسو د شملا نیازی څرګندونې واورېدلې دي تاسو فکر باندې که حالات همدغه سي رواني چې په خبريالانو باندې پرله پسې بریدونه کیږي غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې دی وی ډلې عملی یادونه وکړه یعنی دا پیښې دي وسنۍ میاشتو نه دي بلکې لوی اوږدې مودې راهیسې را روانې دي خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړې توګه د خبريالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستی دی بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهمه لاستراوړنه غني نه یوازې دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره یو لاستراوړنه یو بریا ګڼل کیږي خبریدونه حمله او د خبريالانو په وړاندې زور زیاتې په همدې شکل دوام وکړي په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادي به اغیزې کوي
ان څه مترم د خپل دغه بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسنوړنه نه بلم دا د افغانستان د ژورنالستانو د قرباني او د غوي د پاک وینو نتیجه ده چې غوي په دغه لار کې وینې ته کړې دي په تیر دوه لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالستان ور کړی دي تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم مرستیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تراویا او پورې راکیز کړل یا پر سلو پورې راکیز کول په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې کتاب انده ولس افغانان دی خځې پړونی ته درنښ لري د خور پړونی او ټکری ته احترام لري دی چې د حملې فصلن په خزینه ژورنالیستانو کې وجه انده ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عمل په خلاف باندې راوپارېږي او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زمونږ خزینه ژورنالیستانو د نش په حساب باندې دي دغه حالات همداسې جریان پیدا کړي خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپل افغانستان کې په ډولېدو ده افغانستان بیا یو ځل ملوک توایفي او جنگ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې د چا په فساد باندې د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي ژورنالستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی خپل پلارني کلي ته نه شي تللی بازار کې نه شي ګرځېدلی ډاکټر ته نه شي تللی همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي کالبوتونه ژوندي دي نور روحن وژل شوي دي ژورنالستان اوس په مړو حساب دي
مننه بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمي شمله نیازی هاشمي صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي اجتماعي حساسیتونه هم شته دی ټولنیز حساسیتونه هم شته دی د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج چې یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی تاسو له خزینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پېښو ډېر اغېز کړی
ډېره مننه ښکاره خبر ده کومه ستونزې چې تاسو ورته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د خزینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوزی مثلا یو جلی راوزی د خبریالې په لور باندې یا د ویوایانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څه چې زه ورسره مخ شوی یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو باید موږ په یاد نه شو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به سره کم اندېښنه کوي، د هغې رواني حالت به کم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنی په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریال دلی وژل کېږي. نو تا به دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوه شو چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
خغله شمی مننه شملی نیازی نه. خغله شمی تاسو راته لنډ داسې ووایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالستان د مسؤلیت په خاطر باندې ان صاحب، د افغانستان نافذه قوانین واضح دي، هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هېڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ په یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستې قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه بادیګردان نه ځان سره ګرځوي، زری موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقل دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستې ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملا د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د هاشمي صاحب څرګندونې مو واورېدلې. شمله نیازۍ، تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډېره مننه. لومړی خدا چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبري غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډېری رسنۍ موږ داسې هم لیدلی دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته باور باندې راشي هېڅ کله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي، هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي، او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیره زیاته مننه کو ل شملا نیازینا د شمشاد تلویزیون خبریاله ویاند او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زما همکار زرغونه منګل درسره.